سلامونه نه بجې شې زه وسهم زم ازادي رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاسم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپور ورکوونکي ریچارډ بنیت ویلي دي چې دته طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنیت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د ده د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دي کړي. پیرمن بار دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنیټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنیټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه راغلی دی چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنۍ موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاسترولنی په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې لخصو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړې دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیدې پوګدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویل دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. نګرار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې ځنونو تر څنګ ماليزیانون هم اړولې دي.
نه ځبې شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پور نه دي. دې په سي پوران نه نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په کړی بیت به پری وکړي.
مرزونه وکړه په څنګه وکړه بدلی پر وسولې ده یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري د جدي الکانې وسباري.
پالیس اول د دې ټول مطالبه سره سره د سپورت لنډه هم درته ونې خبرونه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالۍ او شخصیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
نه ځبې شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پور نه دي. دې په سي پوران نه نه وته ما پور ته و مې کتلې دې دیوالو کې اوپر نه نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې وزي وي داس شوی نه و. مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي کې شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راوونی و چې راوونی ډېر خارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه مې سرک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټې ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سې شاوخوا په ټول بې ساحه کې غوچکو ساحه کې زموږ څنګ کې شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه حساب کې سل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. خپله مړی وړو، نن مې مړی وډ نیولی او خپله په سر بوجي کړی او موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخې تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لږ شانې خوږ شوی دی. داسې یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوي دي، څه پکې ورکم دي. نو اکران دونه شي چې ماښام ته د خلکو سرپناه یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنې د شپې ته پرې ودو شو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټی او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماښام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټی کې و تن ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیرې شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشن به دورازي شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو لمخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبایش را مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون ماښام پورې وکړای شو چې یوازې 15 یا شپږ کراچۍ لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبه هم ازادي راډیو ته وویل
د یو منطقې مقابل بسیار د شر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خسارات انبخت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلقو تا مالی زیانونه را وختی ده خلقو جوی چی پا غرونو که وو سیلابونو که لمنزد للی چشمی ری دو سو ترسیگی ده خلقو کرنیز زمکی هم لمنزد للی دی
طبیعی پیخو تا درسیدنی پچارو که ده طالبانو ده حکومت ده دولت وزارت چارواکو ده ورستای سیلابونو ده وخت و زیانونو پارا ده ازادی رادیو پختنی جواب نکری ده پا داسی حال که ده چیل ده وران ده روان اونه هم ده هیوات پا پینزو ولایتونو که شدید ورختونو و سیلابونو دره کسان مړه او نه نور ټپیان کړی دي ده یادونه ده چې ده روان هجری لمریز کال لپای لطر وسه ده افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که شدید ورختونو سوی او سیلابونو راوتلی چې ده نړیوالو مرستندوی سازمانونو په خبره ده غوطبی مصیبتونو بشری مرستو ته درمنو خلکو شمیر زیاد کړی دی
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي برید به پری وکړي یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د دې سپوږمۍ په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداری ورکړی خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می په ورځ د اګست په شلمه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې داعش ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
یقینا که چیرې متحده ایالاتو ته قریب الوقوع ګواښونه ووینو دا حق ځان ته ورکوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو خو اوس ستاسو لپاره د اعلان څه نه لرو
که څه هم داعش په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په دې هېواد کې زپل شوی او سیمې او لویدیست ته ګواښ نه دی تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د سیشن بی په ورځ ویلي که پاکستانی اړخ ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي د داعش ګواښ به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل غوره ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره په ګډه د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان له مخې عمل وکړي نه د احساساتو له مخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام وو د متقابلې همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل پوه طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بیوزلی زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د داعش په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هېواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه د دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو
ته موږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې د یو بس د چپکې دوه په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانیان چې راغته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی. په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپیان شوی دي. د پیخي جزئیات د فرشتي ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یوه بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څانګې د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سه شنبې په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روغتون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روغتون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روغتون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شیعه مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورټ له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شیعهګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په غبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شیعه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا اخر کې په میلیونونو شیعهګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې غنی ګونې سره مله مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټول زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نشي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
سره لدې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیر شمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سعید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سعید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوی او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو شل کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل:
دا کتابونه په مدرسو کې لاس په لاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سکلي د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سکل دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خوایي تیر ورستنو یې حاصل زیانمن کړ.
وروره مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بلې پر وسولې دا دوه او بل مانا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه الکان یې وسپاري هلته به بازار کې په پنجي و پلسي و په شلي په داسې خرڅوي. شی مو نه دي په جوړ کړي، دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بله ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کاره وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس پیدا خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسو هغه زموږ د موټر کرایه لنه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم موږ شاه موږ په 2000 په 3000 ورکول، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی ښه کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 650 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 5 توپیر سره پر 650 هکتاره از زکه باندې زموږ معلوماتو ډاټا له مخې څخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب 700 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې 60% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامو دا درخواست چې نړیوال تم دا درخواست چې د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورټونه ستدي او بن سره ناسې ګوانډیان موږ سره ډېر ناسمه چلند کوي او بالکل ټاڼې او جیلونې رامنې ټول ډاکټر د خواري کولې شو نو غریبي کولې شو نو مزدوري لټلې شو. یو سره تم 4 چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی وروړو بس دې رحمانه تو غوانی 4 چاله سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو مملک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبان حکومت مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د ګنن تنوزی او ورته وایي چې وسته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مو جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ لاس په خیر صحت مشه دی علامه قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجه پورې دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناست دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي عدالت د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پټ سوی دي نو ډیر الله تستراري دي موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځنۍ چپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې په دې خپرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو خو تر دې دمخه ساعت نه دېرش دقیقې